السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو ټکنیکی همکارا نگین صادق پور به هم له ما سره په دې غړې کې وي په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنی نور برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره دي ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو لمړی به جمهوریت غږونه او د غیرستو بیا د سولې په لور خبرونه خو درته مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
پرون له کراچۍ پیل شوی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لاریون د سند صوبې چکر ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسېدلی دی. امریکا وایي د اسلامي دولت په سولې ډلې مشر ابوبکر ټول ولادونه خوشحاله. او سم د خبرونو تفسیر پرون له کراچی پیسوی د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن حکومت زد لاریون د سند صوبې سکرتر رسیدلی. ټاکل شوی چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن به په مشرۍ لاریون به نن پنجاب ته داخل شي. لاریون کوونکو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل له خپل غشتونو نه پرشا کیږي.
قافلے زموں گا اسلام آباد تا روانگی روانگی ہو کا مولانا فضل الرحمان صاحب دے خپل جلوس غٹ جلوس قیادت سرا اسلام آباد طرف روان شو. وزیر اعظم دے استعفی اور کی انتخابات دے دوبارہ ہوشی دے فوج پنے کرانے کے نا بلکہ دے الیکشن کمیشن پنے کرانے کے دے دا انتخابات دے دوبارہ ہوشی الیکشن اصلاحات اعلان دے ہوشی.
وښنه غواړو د مولانا فضل الرحمن ژغنو بلکې د اپوزیشن د جمعیت العلماء اسلام د یو بل مشر په لارون کې په ځوان مسلم لیگ نو او نېشنل ګوند په لویانو هم ګډون کړی. ټاکه سوی د جمعیت العلماء اسلام لارون به د اکتوبر پر 1 اسلام آباد ته نوځي. جمعیت العلماء اسلام او اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان د استعفا په ګډون د نو شفاف انتخاباتو غوښتنه کوي. په بجور کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن مامون د ځای مشر مفتي سلطان محمد د وسلوالو په ډزو شوبل سوی دی. د بجور د پولیسو مشر پیر شاب علي شاه نن مشالې ډول مفتي سلطان محمد په مامون د تحصیل کې خپل کور جماعت ته د سهار مانځه ته پلارو چې وسلوالو ډزې پر وکړي. هغه ول مفتي د محل په هسپتال کې دی او روغتیاي حالت ته اندېښنې وړ دی. پیر شاب ول د پیر شپاړه پلټنې کوي. مفتي سلطان محمد د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د بجور مامون د تحصیل امیر دی. هغه سش کال له بجور د خیبر پښتونخوا سملي په انتخاباتو کې کاندیدامو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پر لانجمن سرحد باندې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې هولسي وګړي وشل سوي دي. چارواکي وایي نښته بیګا په کونړ کې پیل شوه چې تر سهاره دوام وکړ. د کونړ ولسي شورا غړي شیر زمین خان وایي چې نښته هغه وخت وسو کړ چې پاکستان د افغانستان له نادي ولسوالۍ سره د تاسیساتو جوړولو هڅه کوله. نوموړي ویلي په نښته کې درې افغان ښځې وژل سوي او د نور کسان زخمیان سوي دي. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم ویلي چې پاکستان لکرشه هغه غاړي د هاوان ګولي او راکټ لانچر ورته غولي. پاکستان په سم د سیتوګه په ډیر څه نه دی ویلي. پاکستان په 2018 کال کې ویلي چې د امنیت په خاطر د افغانستان سر پر پوله دیوال وهي. افغانستان دا ګام غندلی وو. پاکستان دیوال وهلو ته دوام ورکوي ورکړي چې لکبلې پر پوله څو ځلان شتي رامنځته سوي دي. پاکستان د برښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پیمرا د ټي وي چینلونو مالکانو ته د کمیټي جوړولو ویلي دي. پیمرا پرون په بیان کې مالکانو غوښتي چې داسې خلک خبرونه ته وروبولي چې د موضوعاتو په اړه پوره معلومات لري. ادارې ویلي د ریاستي ادارو په اړه د یو طرفه شننو ذمہوار به خپل چینل وي. ګڼو پاکستاني خبريالانو د پیمرا په دې ګام اندېښنې ښودلې دي. د پاکستان ترانسپورټران وایي حکومت یې سلګونه کنټینرونه نیولي چې د لاریون کوونکو مخه پرې ډب کړي. د متحده ترانسپورټران د ټولنې یو مشر اسرار احمد شینواري پرون مشال لیډو ټول د حکومت دغه ګام نه مني.
په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د ګاړو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړای دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم جوړای مونږ په دې کې کار نه لرو. مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو. مونږ کاروباریان یو. مونږ د پری دي چې بلا وجه مونږ په کنټینرو باندې روډونه بندوي. مونږ د دې خبرې ته کته تیار نه یو.
اسرار احمد شینواري زیاته کړه که حکومت یې نیول شوی کنټینر خلاص نه کړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د واکمن طریقه انصاف سیاستوال اقبال پردی وایي د ترانسپورټ د ستونزو د حلولو هڅه به کوي. په افغانستان کې د سولې په اړه د خبرو لپاره د طالبانو پلاوی چین ته رسیدلی دی. په آسټرالیا کې د بهرنیو هیوادونو په اړه په لټنیزو مرکز په یو راپورټ کې ویلي چې طالبان نن له کابله ورغلو کسان سره بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي. اوربند په افغانستان کې د جګړې ممکنه ختمول د غونډې په ایجنډا کې دي. له امریکانو سره نږدې له یو کال خبرو وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبان سره مذاکرات لا وکړل. د طالبان وایي سهیل شاهین مشال ریډیو ته ویلي چې د چین په بلنه په بین الافغاني خبرو کې ګډون کوي. د امریکا، چین، پاکستان او روسیا استازو د اکتوبر په 28 په ماسکو کې غونډه وکړه او د امریکا او طالبان ترمنځ زر تر زره د مذاکرات په بیا پیلولو خبرې وکړې. چین دې پخلی کړي چې هلته مذاکرات کېږي، خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویلي غواړي د ټولو خواوو په خواهش د افغانستان د سولې خبرو مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. خلیلزاد خالیف ورځ په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته ورسید. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی مشال ریډیو ته د ولسمشر او خلیلزاد کتنې پخلی کړی، خو په دې اړه نور معلومات ور نکړل. شاغلی خلیلزاد پرون له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلی وو. اجرایي رئیس په یو خبر پاڼه کې ویلي په لیدنې کې د سولې پر بهیر خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طالبان لخوا د تاوتریخوالو د کمېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشریزو ټاکنو نتیجې د نومبر 14 وځنډولې. د ټاکنو خپلواک د کمیشن مشر هوا علم نورستانی پرون په خبري غونډه کې ویل نوې مهال ویش له مشورې وروسته جوړ کړی. بل لور ته بیا د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کمیشنر محمد عبدالله یو شمیر تخنیکی ستونزې د موادو نا وخت لیږد او د ځین نورو وجوهاتو د نتیجو د ځنډ دلایل وبلل. امریکا وایي د اسلامي دولت وسوالي ډلې مشر ابوبکر بغدادي په شام کې وشلې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خپلو خبرو خپل خلکو ته په وینا کې ویل بغدادي د شپې مهال د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیات کې وشل سوی. هغه ویل په دغه عملیات کې امریکایانو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. ټرمپ په خپله وینا کې بغدادي بایلونکو باله او زیات کړی چې د نړۍ تر ټولو زیات مطلوب تن ځان خپل ماشومان د خودکش واسکټ په چولو ووشل. ټرمپ ویل د بغدادي په ځای کې امریکایي سرتیرو 2 ساعت عملیات وکړل. خبرونه پای ته رسیدل او سم د موسم او کرنسي حال له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 13 پیسې او 200 روپۍ 13 پیسې. یو یورو 122 روپۍ او 122 روپۍ او 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 201 او 50 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 208 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پراتونکو چلی رساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 شو کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 شو کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 16 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې بوره د حکومت پر سید جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لاریون نن په دویم ورځ سم د اسلام آباد په لور روان دي. ترانسپورټ روان وايي حکومت د جمعیت العلماء اسلام د لاریون د مخنیوي لپاره لدوی کنټینرې اغستی نو باید داغه موثا ورته ورکړي.
مسلم لیگ حکومت پی ہوچے در نوی نو منگ ٹرانسپورٹروں نے تب کے دیر ہر تکلیف بھی نو منگ حکومت دا اپیل دے چھ گوڑی تخپل کنٹینر ام ملو سی واغا کما ورز دے چھ گوڑی ویلو دے پکو دے چھا غد یوڑی ورسا ملو سی
دا مومندو دا یکاغون پا سرکاری سکول کی دری سوا ماشومان سبق واری خود سکولو پاکی او بپکی نشتا
کلاس فور چون لکم اوبر اول اغم دی پیریڈ دیم اپڑو لکم اوس کو بے ماشومان پر سر کولی نو ددی ایرم چی سرجی گاڑی ایر سو گی ون وخی پیلو باتھروم کی مو بوی خار سوی دا بوری سبے وچو
او نس پروگرام جمہوری غگونه کے بعد لیکوال او سیاسی مبارز جعفر خان جعفر خبری وره
زما دلنه چې رقم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پریښودلم بل دا چې زه شاعرۍ نه مخکې ما مصوري کوله
او د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور هم لرو لمشال ریډیو سره. او اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلی لخوا د حکومت پر ضد د آزادې مارش په نامه لاریون پرون پیل شوی او نن به هم د ملک له بیلابیلو ښارونو څخه قافلې د اسلام آباد پر لور روانې وي. دوی به د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې رابط احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي، خو حکومت وایي دا ممکنه نه ده. تفصیل د احمد الله نه.
د جمعیت علماء اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن د اتوار پورز د کراچۍ سهراب گوټ نه د حکومت خلاف د ازادي مارچ پرانیستا وکړه او د سند حیدرآباد نواب شاه نوشهرا فیروز او خیرپور نه تیریدو وروسته تیر ماخوستن نه وخته سکر ته ورسېدل او په یاد خار کې شپه تیرولو وروسته نن د ګل پورز به قافله پنجاب ته داخليږي. په ازادي مارچ کې د جمعیت علماء اسلام مشر ولی او کارکنانو نه علاوه د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مقامي مشران او کارکنان هم شریک دي. په مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل، څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته روان یو چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي، فوز د مداخلې نه بغیر بیا د انتخابات وکړي شي، په آئین کې د اسلامي دفاعاتو تحفظ یقیني کړي شي او د احتساب قومي اداره نیب د سیاسي قیدیان خوشي کړي. منګ به د حکمرانانو د استعفا غوښتنې نه پشا کیږو. عمران خان لبا استعفا ورکول وی ځکه چې هغه د پاکستان حکمران نه دی او هغه په درغلې سره په واک کې راغلی. نو نه خو منګ د تیر کال په 15 جولای شوی انتخابات منو او نه د هغه په نتیجه کې جوړ شوی حکومت تسلیمو. زمنګ د ازادي مارچ با په 1 اکتوبر اسلام آباد ته داخليږي، خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي بیا د مولانا فضل الرحمن دا تورونه بی بنیاده بولی او وایي په هیڅ صورت کې به وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې څخه استعفا ورنکړي. بلخو د بلوچستان کوټه ښار نه هم په ازادي مارچ کې ګډون لپاره پروند اتوار پورز ایوه قافله د صوبایي امیر مولانا عبدالواسع په مشرۍ کې را روانه شوې ده. د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان د اطلاعاتو سیکرټر دلاور کاکړ تیر ماخوستن نا وخته مشال ریډیو ته وویل، په زرګونو خلکو مشتمله قافله د لورالای په لار د ډیره غازی خان نه تیری دو وروسته په ملتان کې بعد مولانا فضل الرحمن لوی قافلې سره یوځای کیږي او د اکتوبر په 1 نیټه به اسلام آباد ته داخليږي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازي او د حکومتي مذاکراتي کمیټي یو غړی اسد عمر وایي، حکومت د اپوزیشن د مارچ نه نېریږي ځکه چې باور یې ورته ورکړی چې مارچ به د آئین او قانون دایره کې دننه وي. د اکتوبر په 20 د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه، اپوزیشن د دوباره انتخابات او د وزیر اعظم د استعفی غوښتنه کوي، نو بالکل دې کوي او راتلونکي 4 کالو پورې دا غوښتنه کوي، خو په دواړو کې یوه هم منل ممکن نه دي. د خپل غوښتنې عملي کولو لپاره دوی قانون نشي ماتولی ځکه چې دای موږ سره لوزنامه کړې ده او نه به دوی ریډ زون ته داخلي دو کوشش کوي. د اپوزیشن د رهبر کمیټۍ چیرمن اکرم خان دورانی د اکتوبر په 6 په خپل یو بیان کې ویلي چې کمیټۍ فیصله کړې ده چې د اسلام آباد ریډ زون ته به نه داخليږي او په سیکټر H9 کې د اتوار بازار سره نږدې په کولاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي. د لړکې د اسلام آباد انتظامی او ازادي مارچ د منتظمینو ترمنځ یو لوزنامه هم شوې ده چې پرې د اسلام آباد مرستیال کمشنر محمد حمزه شفقات او د جمعیت علماء اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټری مفتی عبدالله دستخط هم موجود دي.
ترانسپورټران شکایت کوي چې حکومت د جمعیت العلماء اسلام فی او نورو مخالفه ګوندونو د احتجاج مخه نیول لپاره په سوره له ډرایورانو په سلګونه مال وړونکي ګاډي او کنټینرې نیولي او په دې باندې مظاهره چانو ته سړکونه بندوي. دوی وایي د احتجاجونو ناستو په وخت ټولو نه زیات زیان ترانسپورټرانو ته رسیږي. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت د دوی نیول شوي ګاډي او کنټینرې بیرته ورکړي. تفصیل د فرهاد شینواري نه.
ترانسپورټران وایي د جمعیت علماء اسلام فی او د نورو مخالفه ګوندونو قافلو رسارولو لپاره پولیسو د ملک یو شمیر برخو نه په سلګونه ګاډي او کانټینر په خپل ولکه کې اخیستي او د لارو بندولو لپاره یې کاروي. ترانسپورټران وایي ګاډو او کانټینرو نیولو سره د دوی په کار سخت اثر پرېوځي او باید دا زر پرېښودل شي. د متحده ترانسپورټ اتحادیې یو مشر اسرار احمد شینواری مشال ریډیو ته وایي د حکومت دغه ګام ورته نه منظور.
سرکونو بندیدو لپاره زمونږ ډیر زیات گاڑی ودرولې دي چې هغوی نه ډک ډک کانټینر کوس کړي او په هغه باندې به روډونه بندوي. نو دا یوه ډیره ظالمانه فیصله ده حکومت ته. په دې کې ډیر ډیر قیمتي مالونه دي او تقریبا په څلورو واړو صوبو کې دغه نیول رانیول د گاړو شروع شوي دي. مونږ په شدید الفاظ د دې مزاحمت کړو. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې که ته څه قسم رکاوټ جوړوي دا ستاسو خپل کار دی. په هر قسم یې جوړوي، مونږ په دې کې کار نه لرو، مونږ د یو سیاسي ګوند سره تعلق نه لرو، مونږ کاروباریان یو، مونږ پریدي.
د خیبر ترانسپورت اتحادی یو مشر شاکر پریده وای په احتجاجي درنو کې اکثر وخت د دوی کنټینرې ورکی شي او ترانسپورټران د تاوان سره مخ شي.
کومه درنه یې نو مونږ ترانسپورټرانو سره دار ظلم شي چې هغه کې کنټینرې ورکیږي، چې کله کنټینرې د مونږ نه کوز کی بیا د تاڼو والا بیا پټایي. دویم خبره دا چې تکلیف ټول ترانسپورټرانو ته دی. تاڼې والا خو بس روډ ته راوځي او کنټینرې ونیسي، چې څوره کنټینرې چې دوه سوه کنټینرې ونیسي، په دا کې لس شل کنټینرې پکې غیب شي، بیا د اډو والا سره لانجایي، اډو والا مخکې د کپنو سره لانجایي. نو غټه ستونزه مونږ ته جوړه کېږي که هغه د پی ټی آی حکومت وي او که هغه د مسلم لیگ حکومت وي، خو چې در نه وي نو مونږ ترانسپورټرانو تب کې ډېر غټ تکلیف وي. نو مونږ حکومت ته دا اپیل دی چې خامخا ګاډي چې نسو و په زور ظلم زیاتی کو، په کار دی چې ګاډي ته خپل کنټینر هم میلو شي، او هغه کومه ورځ چې ګاډي ویلو دی په کار دی چې هغه جوړی ورته میلو شي.
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کمی اسمبلی غړی او د سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال پریده وای د دغه ګام مقصد ولس لا تکلیف ورکول نه دی، بلکې دا غوی حفاظت کړل دي او چې د چا ګاډي دا غوی د خوښي نه بغیر نیولی هڅه کوو را خلاص کړو.
نو که په بعضې ځایونو کې د خلکو ګاډي یا کنټینر را ایساري وي، نو انشاءالله ولعزیز مونږ به چې کوم ډی سی دی یا کمیشنر دی یا متعلقه تاڼۍ دی هغوی سره مونږ خبره کوو او دا زموږ ورونه دي، او انشاءالله ولعزیز دا به مونږ فیسیلیټیټ کوو چې کوم ځای کې هم دوی ته ضرورت وي زمونږ سره رابطه کوي او دوی به مونږ په هغه تاڼه کې حاضري لګو. انشاءالله دوی مسله به حل کوو. بس همدا نن ورځ دي، انشاءالله د دوی مسلې به حل شي.
ترانسپورټ رن وای باید پر روان وخت کې دی د احتجاجونو مخه نیولو لپاره حکومت خپل بندوبست وکړي او د دوی ګاډو او کنټینرو نیولو نه دی ډډه وکړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ویلي د هوا ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژلی دی. ډونالډ ټرمپ وویل چې البغدادي د شام په شمال لویدیځ د شنبې په شپه وژل شو. البغدادي ته په 2014 کال کې د نړۍ پام هغه مهال شو چې کله په عراق کې د اسلامي خلافت اعلان وکړ. دغه په مشر اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې په سلګونه کسان وژلي دي. تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژنې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړې وینا پر مهال وکړ.
تیره شپه امریکا د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر مشر له انصاف سره مخامخ کړ. ابوبکر البغدادي مړ دی. هغه د نړۍ تر ټولو بې رحمې او پرتشدد ډلې بنسټ ایښودونکی او مشر
وو. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې وویل چې البغدادي سره له خپلو درې ماشومانو او نورو ملګرو په غار کې پټو. نوموړي زیاته کړه د عملیات پر مهال ابوبکر البغدادي منډه کړه او کله چې د غار اخیری سر ته ورسید نو په ځان پورې تړلې بارودي جګټې وچولې چې په نتیجه کې هغه او درې ماشومان ووژل سو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د منډې پر وخت البغدادي ژړل او چیغې سوری وهلې. د نوموړي په وینا یوولس ماشومان په خیریت سره له ودانۍ راایستل سوي دي. د ولسمشر ټرمپ په وینا معاینات ښیي چې وژل سوی کس ابوبکر البغدادي دی. ډونالډ ټرمپ وویل عملیاتو شاوخوا دوه ساعته وخت واخیست او امریکایي سرتیرو له هغه ځای څخه حساسه معلومات راغونډ کړي دي چې پکې زیاتره د اسلامي دولت وسوالې ډلې د پایل او د راتلونکي پلانونو او نور هغه څه دي چې امریکا یې په لټون کې وه. ولسمشر ټرمپ وویل په عملیاتو کې امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
د بغدادي وجنا د ترهګرو مشرانو په اړه د امریکا نستړې کېدونکې لټون په ګوته کوي. او اسلامی دولت او نور وسلوالو ډالو ته د بشپړ شکست په لړ کې زمونږ اوږدمهاله هوډ ښایي.
امریکایي ولسمشر زیاته کړه هغه ترګر چې بے ګناه امریکایي وګړي ځوروي او وژنې باید په آرامه خوب ویدنسي او په دې پوسی چې دوی به د په خبره په بشپړه توګه لمنځه یوړل سي. د خبري غونډې پر مهال ولسمشر ټرمپ په عملیاتو کې د روس، ترکی، شام، عراق او کوردوی ځواکونو د مرستې مننه وکړه. ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې نړۍ هغه مهال وپیژندې چې کله په عراق کې امنیتي ځواکونو ته شکست ورکړ او اسلامي خلافت اعلان کړ. د په مشرۍ اسلامي دولت وسوالې ډلې په شام، عراق او نورو هیوادونو کې په سلګونو کسان وژلې دي. د ډلې یو وخت د 80 لک نفوسو پر سیمه واکمنی کوله. په شام او عراق کې تاریخي آثار په بمونو الوزولي. البغدادی د عراق اوسیدونکی دی چې اصلي نوم یې ابراهیم عواد ابراهیم البدری دی. امریکا د هغه د نیولو یا ځای ځاګی پاړه د معلوماتو ورکولو پر سر 25 میلیون ډالر انعام یې شوی وو.
د داعش ډلې د مشر ابوبکر بغدادي د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تر وشل کې درست کارپوهان د دې ډلې د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. خو داعش په پاکستان او افغانستان کې هم فعاله ده او په دواړو هیوادونو کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو سیمه واریانې هم په غاړه اغستې دي. د ابوبکر البغدادي وژنه به په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلوالو پر فعالیت څه اغېز وکړي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ دا پوښتنه له کارپوهانو سره څېړلې ده.
اسلامی دولت وسوالی ډلی په 2014 کال کې هغه وخت د نړۍ پام ځان ته راوګرځاوه چې کله د ډلی په عراق کې امنیتي ځواکونو ته ماتې ورکړه او د موسل شار په نیولو سره د خپل خلافت اعلان وکړ. له دې څخه مده وروسته په پاکستان او افغانستان کې هم د داعش په نوم وسوالی ډلی را څرګندې شوې. د چارو پوهان وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله سوې ډله جماعت الاحرار په بلوچستان کې فعاله لشکري جنگوي او د منځنۍ اسیا ځینو وسوال د داعش تر چتر لاندې فعال سول. دوی د اسلامي دولت وسوالی ډلې مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت اعلان کړ. دې ډلې په پاکستان په تیر بیا په بلوچستان کې پر پولیسو، عیسویانو او هزارګانو باندې د سو حملو ذمهواریانې په غاړه واخیستې. د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي چې پر خاوره د داعش تنظیمي جوړښت نسته. خبریال او څېړونکي حق نواز د وسلوالو په اړه د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته رپورټینګ کوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل د ابوبکر البغدادي له وژنې سره به په پاکستان کې فرفعالو داعش جنګیالیو تر لنډې مودې پورې ناوړه اغېز پرېږدي خو اوږدمهاله تاوان به ونه ویني.
د خراسان په نامه باندې کوم د داعش تنظیم دلته وجود لري، دغه پاکستان سره یا افغانستان سره، نو په دې کې د دې تقریبا ډېر حده پورې دلته خپل عملیات داسې ادي هغه بیت یا د دې دغه چې دی د البغدادي سره یا د کم تنظیم چې د داعش کم ځای نه وجود لري، خو زیات تر دلته ندي په خپل طریقه کار باندې لګیاري د افغانستان په کومو سیمو کې دي. د پاکستان زما په خیال باندې وجود د هغې هغه عمره نشته څنګه چې د نورو تنظیمونو لکه د پخوا د طالبانو یا د القاعدې وجود دلته لرو، خو شهده پورې لګیا دي کار کې. نو زما دونه خیال نه راځي چې د بغدادي د تلو سره په اوږده توګه باندې
په افغانستان کې هم داعش وسوالی ډلې په 2015 کال کې سر راپورته کړی او په تیره بیا د دې هیواد په ختیځ کې زیات اثر او نفوذ وموند. داعش نه یوازې له افغان ځواکونو بلکې له افغان طالبانو سره هم په جګړو کې شکیل پاتې شوی دی. اوس مهال دا ډله بیخي کمزورې شوې خو بیا هم د افغانستان کې د لویو ترګرو بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده چې یوه بیلګه د سږ کال اګست په میاشت کې په کابل کې د واده پر مراسمو برید دی چې پکې 3 کسان وژل شوي ول. د سیاسي چارو افغان پو مشتاق رحیم پرون مشال لري ټول چې په شام کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي وژنه به د داعش پر فعالیتونو ژور اغیز ونه کړي.
لکه نه چې داعش د سوریې په خاورو په عراق ضربې لیدلې دي او دوی ټکول شوي دي، په ټوله کې د داعشي فکر ځپل شوی دی. دوی داسې فکر کوي چې د دوی مبارزه کمزورې شوې ده. نو په افغانستان کې هغه کم شناخت یا هغه کم دوی هغه ارزوګانې چې درلودلې په لویه کې او داسې فکر یې کوي چې د دوی دا خوځښت به غټ شي، هغه ارزوګانې به څه مړاوې شي او د دې له امله شاید د دوی دا مبارزه کمزورې شي. بلخوا که تاسو وګورئ د دې بغدادي د مړینې د خبر نه مخکې هم د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نظامی عملیاتو له کبله دوی ته کافي تاوان رسیدلی او دا اوس دوی یو ډېرې محدودې سیمې ته راټول شوي دي په ختیځ افغانستان.
د 2013 کال فروری په میاشت کې امریکایي چارواکو ویلي ول چې البغدادي په 2010 کال کې زخمي شوی وو. د سږ کال اپریل په میاشت کې البغدادي په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ویډیو کې ښکاره شوی وو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا سانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان لسمشر سره د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. د افغان لسمشر بیان وايي طالبان له تاوتریخوالي لاس اخیستو او له حکومت سره د سولې خبرو ته کېناستو بل اصلار نه لري. زلمی خلیلزاد په دې سفر کې له اجرائیه رئیس او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره هم لیدلې دي. تفصیل د کابل نه رحمت الله افغان راکوي.
روسته له هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په لومړي ځل کابل ته سفر وکړ. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی وایي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په اړه بحث وکړ. ښاغلی صدیقی زیاتوي هغه طرحه چې د سولې لپاره یې افغان حکومت لري سولې ته د رسیدو لنډه لاره ده او حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وایي هغه څه چې له ولسمشر سره ملاقات کې پرې خبرې وشوې په هغه کې د تلپاتې سولې او د سولې لپاره د حکومت پر پروګرامونو بحث و. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت اوس هم په هغه پلاوي چې ټاکل شوی د چین په غونډه کې ګډون وکړي کار کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په اړه خبرې کړې. د اجرایي ریاست مرستیال بیان امید میسم د ملاقات په اړه وویل
هغوی د بیلابیلو مسایلو باندې سولې په اړه د افغانستان سولې پروسې په اړه خبرې اترې کړي دي. څنګه مونږ کولای شو به یو باعزت او پایدار سوله ورسیږو هغوی خپل نظریات شریک کړ. همچنان دواړه له طالبانو وغوښته چې خپل جګړه او خشونت کم وکړي او اوربند اعلان وکړي تر څو چې د بین الافغاني دیالوګ پیل شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له سیمه ایزو کلیدي لوبغاړو چین، پاکستان، روسي او ایران نه غوښتي چې له یو باثباته افغانستان ملاتړ وکړي. د یادونه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغه حمله وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې له دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ نه هم پړاو خبرې وسوې او دواړه لوري د سولې وې هوکړې ته نږدې سوي وو.
د مومند قبایلی سلې د یکغون یو سرکاري های سکول داسې دی چې له تیرو شپږو کلونو پکې د سکولو اوبه نشته. په دې سکول کې شاوخوا 300 ماشومان دي. دوی وایي له نږدې یوم جماعت څخه اوبه راوړي. د سیمې پارلماني استازي بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د یاد سکول له ستونزه به هواره کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
د یکغون په سرکاري های سکول کې خپل د اوبو کوه نشته. ماشومان او د سکول خدمتګار له نږدې جماعت اوبه راوړي. خپلار کې لوی سړک دی نو ماشومان یریږي چې چیرته ګاډي ورنه وهي. دغه ستونزه د تیرو شپږو کلونو راهیسې پیښه ده. ولې سږ کال د سکول انتظامي او ماشومانو میوهدار او ځنګلي بوټي هم کرلي خو ډېر بوټي پکې وچ شوي. یو ماشوم صبغت الله چې هم په دې سکول کې سبق وای وی ویل چې هغوی ته که د سکول دننه کوم سهولت ورکولو لپاره حکومت کار کوي نو اول دې د اوبو بندوبست وکړي.
300 کان یو نو ټول لپاره اوبه نشي رسول نو اوبه زموږ ډېر کم دی. موږ بوټي کرلي وو تاسو کتی شي دا بوټي تاسو ښکاري دا بوټي زموږ ټول وشو موږ ډېر خواري کړی وو. موږ ځینې هلکانو کورونه نه بوټي راوړي خپل بوټي راوړي نو هغه ټولې وچشلې اوس دا د رګستان شان ښکاري زموږ داسې او دوړې هم ډېرې دي زموږ سکول کې.
نو مان هم دوه نه هم ټولګي زده کوونکي دی. هغه وایي چې د نږدې کورونو نه راتلونکي ماشومان خو له ځان سره د کوره په بوتلونو کې اوبه راوړي خو دغه هم د مسلې حل نه دی.
کلاس فور چې موږ لکه اوبه راوړي هغه هم سرجي د پیریډ دویمه پورې لکه موږ اوس کو سرجي بیا دغه نه بعد بیا ماشومان په سره کوړي نو د دې ایر هم چې سرجي ګاډي ایر سوګي ونه وهي پهلو باتروم کې مو به خار سوي دا بوري سبه وچو سوکړه شو سرجي نه باتروم سوګ استعمالوي شي نه سرجي دلته بوټه سو کرے شي چې کوم د دې نږدې علاقې دی هغه ځان سره بوتل کې راوړي.
د سکول هډ ماسټر سردار حسین وای چې که هر څوک چاروا کې راځي اول ورته دوی د اوبو د مسلې د هوارول وینا کوي خو لای هم د غستونز نه د هواره کړي.
اوس هم ریسنت یو میچ په مخ کې د سکول د پند طرف نه 10-15,000 روپۍ په دې کوي باندې ولګولې خو هغه موږ ناکام شو. اوبه په کرانه دي د دې اوبو دغه ډېر لاندې دي. ته دلته چې څومره ویزیټر راغلي دي هر هر څوک چې راغلی دی منګه دا ډیمانډ ورته کړی دی.
نو بیا مې د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن سره رابطه وکړه او ورته مې د ماشومانو لخوا د سکول دننه د اوبو د بندوبست کولو غوښتنه وړاندې کړه.
تقریبا 60 هند پمپ دي نو از ګورم از ان شاء الله انجینیر به دلته ولګم کاغه فیزیبل دلته وو واټر ټیبل برابر وو په هند پمپ باندې کار کیدو یو خو باغه ان شاء الله کی پرایورټی بیسز باندې موږ وکړو د خیره سره
د یو کوند د سرکاري های سکول په کال 2018 کې د وستوالو لخوا په بارود الوزول شوی هم چې ورستو په کې ځینې ودانې غیر سرکاري تنظیمونو او ځینې په کې تعلیمي محکمې بیا جوړې کړې دي خو د اوبو بندوبست لا هم نه دی شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاغون.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دي د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
پرون له کراچی ته سو د جمعیت علما اسلام فضلمان ډلی حکومت زد لارې د سیمې سکر ته رسیدلی سکر ته رسیدو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضلمان خوند ته وینا وکړه او د حکومت زد په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فضلمان معلوم دی ځای مشر مفتي سلطان محمد او سوال په دې کې چې څنګه د باجوړ د کوم مشر په شاله شانه مشر د ټول مفتي سلطان محمد د تاسو ته د حکومت سفر افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان پلان حتی دواړو هېوادونو د پاکستان پاکستان د برېښنا رسنیو د انتظام ادارې کیمرا فون کې ځان کې مالکانو پوښتنه کړې چې داسې خلک خبرو ته پرون تور بللي خلک پاکستان ٹرانسپورٹ رنوائی حکومت سردون کنٹینری چلاری ٹرانسپورٹ رنوائی حکومت حکومت دغه کار مانی په افغانستان کې سولې په اړه د خپلو لپاره د طالبانو کړاوو چین ته رسېدلی دي. پاسپورټ پلانونه وایي لپاره په ټولنیزو مرکز پورې د پولیس طالبانو له کابله وړل افغانستان سره د افغانستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د باندې چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر اشرف غني سره د کلیزا د خالي فرص په یو ناڅاپي سفر په نایب انسي سفر کابل ته ورسېد. د افغانستان د انتخابات کمیشن د ولسمشر د ټاکنو کې د نومبر په 14 وځنډولې امریکا تصدیق کړې چې د اسلامي دولت په سمبول د مشر ابوبکر بغدادي په شرط کول شوی د سپیشل ټرمپ د خبرو کولو په
لند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واوریدل. وخت شو دی اوس کونیز خبرونه جمهوریت غږونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغه مبارزینو کیسې در اوروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د لړکی بل خبرونه د پښتو شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر د مبارزې په اړه ده. په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات جعفر خان جعفر راکړی دي چې مشال لړیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځي چې د خبرونه وورو.
په جمهوریت ژغورنو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندی دی. هېواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرش کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی. په دې هېواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او کامل حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه شوي، وهل شوي، ټکول شوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغورنو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د شاعر او لیکوال جعفر خان جعفر کیسه دراوړو.
اخیر پمر سجون کی کتال سجون کرانا کی
دا شیر او شخ د چاپر خان جعفر دی په شیر کې د زولنو او جیل ذکر شوی دی. جعفر خان جعفر یوازې دانه بلکې ګڼ شمیر شیرونه د خیبر پښتونخوا د ملاکن په زندان کې لیکلي دي. نوموړی جیل ته څنګه واچول سو دا هم یو ځانګړې کیسه ده چې د قلم او تاریخي واقعیت سره تړلې ده. خو تر دې لمخه چې د هغه زندان ته د تلو کیسه وکړو، لومړی به د جعفر خان جعفر ژوند ته لنډه کتنه وکړو. هغه په 1915 کال کې د باجوړ په ګنګ سالارزو کې پیدا شوی دی، خو د ده په وینا ابتدایي تعلیم یې په کلي او نورې د باجوړ مرکز خار کې کړی دی.
او هاي سکول خار کې لټک مې وکړ، داګه نه پاتې ما تعلیم جاری ونه ساتلی شو. دا هغه تعلیم جاری نه تاسو له وجه یو زما زیاته دغه دا و چې زما د نن چا کم هغه احساسات او هغه شاعرانه هغه ز تعلیم ته نه پرې خو دلمه بل دا چې ز شاعرۍ لمخ کې ما مصوري کوله. ما به سکول په دور کې د ماشومانو په داس کې ما دا نقشې جوړولې، دا توتیان دی او دا ځنګلي دی او دا ونې دی او دا تالابونه دی او په دې کې لی دي، ما به دا جوړولې. بیا زما والد صاحب شوپیانو په وخت کې بس زه پېښور ته راتلم، نو بیا ما په دې سینماګانو باندې چې دا غټ غټ تصویرونه ولیدل د دې فلمي اکټرانو، نو ما زه حیران غوندې شوم چې مال آیا دونه غټه کیمره څنګه تصویر دونه غټ وباسي. کنه دا زما په ژوند کې تېر ځل دغه دا لیدلو غټ غټ سینماګانو تصویرونه ولیدل.
کالو 1990 جعفر خان جعفر له ملګری سره د یو دوست په واده کې د ګډون لپاره په خپل گاډی کې روان شو، خو چې کله د ملاکان سر ته ورسید هلته پولیسو ودرولې، تلاشي وسوه او هغه ته تانه ته دتلو وویل شو.
په ملاکان کې په 1997 کې ونیول شو، نو هغه کې ما یو بخمونیر د باجوړ د بخمونیر یو ډیر واقعي تیر شوې ده، یو د عبدالمتین خان واقعي تیر شوې ده. بخمونیر خان چې هغه بیا هغه ماخام دی د بخمونیر د جرمنی ټکا راځي، او د بخمونیر په نوم باندې یو فلم هم جوړل، لکه دا واقع پرې پښتو په دې ګلبیله باندې شو. ما د دې دواړو یو فرضي خطونه یو بل ته ولیکل، نو هغه ما چې هغه خطونو کې داسې حقایق را مخې ته شوي وو چې لکه هغه به خلکو په خولې باندې ویل یو بل ته، خو لیکلي تحریري ته ور نه وګڼي چې چا ثبوت کړی وي چې او دا دي. نو هغه کې خدای شته حاجي محمد اکبر ملک یو ډېر کاکاجي سنو بروسین کې تعلیم هم کړی دی، او کاکاجي سنو بروسین چې په باجوړ کې په سوال کلا کې د ملک عمر خان کوو، نو هم د هغې په کور کې وو. نو ما ته محمد اکبر ملک خدای شته وویل چې دا ځان ته وساته، خو دا چرته اخبار دي سالې نه مه ورکوه. هغه ما د ملکان نه صابر حجازی با د ملکن احسار نومي ورساله اصله ما هغه هغه کې چاپ کو.
د جعفر خان جعفر له خبرو به د جن اوریدونکو په ذهن کې سوال پیدا شوی چې بخت منیر او عبدالمتین خان د څوک. تر یاله مخه چې دغه د زندان خبر وکړو، اول به د تصویر واځي کول لپاره د بخت منیر او عبدالمتین خان په اړه معلومات ترکړو. بخت منیر د باجوړ اوسیدونکو چې د خپل وخت له خانانو سره د جایدات پر سر جګړه کړې و، چې نن هم په ولسی سندرو کې یا دې شي.
دا بخمنیر مار خانانو او دا زمکه اغسطی وا، او بیا اغی دا اشد خان تے یو میراثي دغه داوی لرلې. نو بیا د بخمنیر خان د سي دغه وشو چې دغه سي مرګري برابر شول، او په دې ګل دیلا مې یو ډېر یو ډېر د وسم څه دی ډېر مشهور هم دی، او د دې ګذر کې دې د سي فاندس جوړ کو چې را موږ د پښت کلی را کوټ نیسو، لکه چې دا موږ نیسو دا موږ قبضه کو دې کې به قومونه راشي. آیا دا مولي وکړو موږ ورته موږ ته ما ته خپل حق مولي نه میلاوي. نو هغه کې کله حمله وکړه هغه پښت په کوټ په کلی نه وتل، او کوټ یې ونیو رسته وختل. نو دې کې خان باندې ډزې وکړلې، خان ولګېد بد شو. دې کې قومونه راغله، د بخمنیر سره چې کوم خلک وو مرګری وسوسو نو قومي خلکو خانان او قصب خانان وجل نه شو لیکن دا رضی یو ورور عزیز و نو دا یې هغه بلکې پاکوټ کې مړ کو.
عبدالمتین خان د مشهور پښتون اتل عمر خان جندل مشر زوی وو. عمر خان جندل یو قبایلی مشر وو د باجوړ واکمنو. هغه وخت پر هندستان د انګریزانو واکمنی وه او عمر خان جندل به ورسره د ازادۍ جګړه کې ښکیل وو. خو چې کله هغه په 1940 کال کې د چترال ریاست په داخلي چارو کې مداخله وکړه او د چترال مهتر امان الملک له تخته په غورځولو کې کامیاب شو، نو انګریزانو عمر خان ته د چترال پرېښودلو حکم وکړ او هغه افغانستان ته جلا وطن کړ چې هلته په 1903 کال کې مړ شو. د عمر خان تر مرګ وروسته د هغه زوی عبدالمتین خان باجوړ ته سنسو چې خپل جایداد بیرته ترلاسه کړي.
عمر خان په زامنو کې عبدالمتین خان یو زوی وو. نو بیا هغه راغی د هغې دلته په ترکاڼۍ قوم باندې جرګه وکړه چې زه اوس زما پلار هلته وفات شو، زما جندول دی، زما جایداد دی، زما ټول علاقه ده، نو زه او دا زما نیولې د دیر نواب ده، زه اوس راځم او زه بیرته به خپل کلی یم. دلته اوس زمونږ د باجوړ د ترکاڼۍ قوم فیصله وکړه چې آو عبدالمتین خان راغی تور کلا وتوی متین په تور کې تور کې کلا بنو چڑا راځي نو عبدالمتین زولدا په ریډیو پاکستان نه ماخله دا اوسې سندر را چرتا دږي دی. نو عبدالمتین خان تور کلا ونی ولا او هغه کې تقریبا تاریخ د لیکي چې تقریبا 120 فوشا په څو چارې کې مړیم دی وکړل او نو بیا په سي لخر وشو د دې واځي په نور چې دغه کم خلکو دا کلا نیولې ولا خپل کلی دا ټوټې نیولې هغې کې د شپې لاس څوک چې پیسې واخېستلې عبدالمتین خان یوازې پرېښود یې په کلا کې بند شي وینو مدیر نواب را هلته شو دیر کې نظر بند کړو تر مرګه پورې هغه هلته نظر بند وو. نو اوس
په اولسي سندرو او په خلکو کې د بخت منیر او عبدالمتین خان د جګړو په اړه خبرې مشهورې دي چې له لیکل شوي تاریخه مختلفې دي. جعفر خان جعفر د قلم په څوکه په افسانوي انداز دغه اولسي خبرې ولیکلې. په دې کې د بخت منیر او عبدالمتین خان پر ملګرو او حمایتونو باندې تنقیدونه شوي دي. هغه دا په داسې انداز لیکلي چې بخت منیر عبدالمتین خان ته، عبدالمتین خان بخت منیر ته د خط په بڼه کې خپله کیسه کوي. د جعفر خان جعفر غالب ګماندادی چې حکومت د هغو خلکو په لمسون پر د مقدمه جوړ کړه چې د بخت منیر مخالفینو چې نن هم خاندان په باجوړ کې دی. حکومت پر د مقدمه د نن کسټم ګاډي درلودلو جوړ کړه.
اغه چې په هغه وخت کې سیار وو ټول سیستم دا څه وو چې یو څړی ته بابانم جوړېدلې ټول چې آیا تا دا دی هغه دی چې د څه په کوم د چې انتار چې ریټار شوی مو چېرې د دې په دې کې وصله دا وو په دې کې منشئت یو په دې کې دا دی نو هغه خود عدالت کې وسم شوه دی عدالت په ما باندې هغه د دروغو د دې دا دی هغه زما ته هیڅ شی برامت نه وو. هو دا له یو نان سیستم وو تو په هغه وخت کې بندان کسم اجنسو کې پولیټیکل پرمټ ورکا او گاڑی لري درې مرسته لکه دا هغه پارت باندې زما دغه برابر وو او دغه دا نور څه پوهېدل نه مچي هغه کې لکه وروسته هغه بوتي والے کیږي او دغه عدالت نو اختیار وو لکه هیڅ نه کېدل. خو بیا هم دومره دغه څه چې دغه ملکان استاد ودین زما خل له چې جذب وو هغه بیا ما چې اپیل وکړو او زمان میر زمان د تعالی شوتی وو
البته مقدمه دا شایي چې حکومت د جعفر خان جعفر پر ضد د لیک نه بلکې په غیر قانوني توګه د ګاډي چلولو په تور زندان ته چول شوی. جعفر خان جعفر یو کال وروسته یعنی په 1998 کال کې له زندانه آزاد شو. په هغه جوړ شوې مقدمه عدالت خارج کړه. نن هم په 2019 کال کې شاوخوا 20 کال وروسته د زندان وخت یادوي نو په ذهن کې دا سوال ګرځي چې د عدالت لخوا د بې ګناه ګرځېدو وروسته به د ته هغه ذهني او جسماني قید جبران څوک ورکوي؟
یا ضمانت نه ورکوي یا جرګې ته لیکي او یا جګړه په دې باندې څه شی ته جرم کیږي او دا هغه نه مني. څه په دې درې واړو کې مان یو ته کوم ځان نشي ویلی چې ته جرګې ته کینې ضمانت ورکې جرګې ته باندې څه کې خو دا هیڅ شی نه شي. پس د پولیسو قانون دی د پولیسو او د ساتنې مخالف وو د روپۍ مخې ولګولې او ته یو غار ته نه نسته د لیو غار دی او ساتنې په ګټې کې وو دا نه لري پروت شي د ټول نه درناکه دغه زما دا ده چې آیا ضرورت نه ما دغه یو قانون نشته چې ضرورت نه ما دا جیل ولې تیر کړم پکار دا چې د دې جیل زه مجرم نه خو ماته سزا نه لاوي دي که زه مجرم نه وای دومره سوالونه دومره تکلیف ما ولې ګیر کو آیا زما هغه مخالفونه دا جرم دا سزا دا جرمانه دا وخت دا د غونه اخیستل پکار وو.
رناوری دونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د لیکوال او شاعر جعفر خان جعفر د زندان کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټلنیوز پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه پورې مو زه عبدالحق کاکړ درته په مخه شوایم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره وخت شوه دی اوس دونی سه خبرونه د سولې پلور د خبرونه سه مهم کار بشیر غوخت جوړ کړی دا راسه چې ورته وښو د سولې
پرلور. اوریدونکو هر کال د اکتوبر په دوهمه د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. د دې کار څخه مقصد په خلکو کې د پوهاوی پیدا کول دي چې د جنگونو بغیر هم مسلې حلول شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې د عدم تشدد لارې څنګه مبارزه کیږي او آیا په اوس وخت کې په عملي کولو سره اهداف ترلاسه کیدی شي. زه بشیر غواخم هر کله هم کوم. دا د بشری حقونو هغه فعالان دي چې له هندې د اکتوبر په دوهمه سویزرلند ته په پښو تګ پیل کړ. د دوی هدف له تشدد د کرکې زیاتول، د جنگونو ختمول او سولې رواجول لپاره په خلکو کې عامه پوهاوی راوستل وو. له هند روان شوي دا خلک به د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې د سویزرلند جنیوا ته لاړ شي او 9.5 کیلومتره مزل وکړي. د دې مزل یو منتظم راجا گوبال فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې سفر کې به ورسره له بیلابیلو ځایونو څخه کسان ملګری کیږي او اخري منزل ته په رسیدو به شمیر زرګونه ته ورسي.
که په هند کې عدم تشدد ممکن دی نو په ټوله نړۍ کې ممکن دی. موږ فکر وکړ چې د جې جگت په نامه د تحریک له لارې به هغو مسایلو ته د خلکو پام وړ وو چې دا څو کاله پرې موږ په هند کې خبرې کولې. موږ به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه بحثونه ولرو، په ځینو ځایونو کې به روزنیز پروګرامونه هم جوړوو، بیا به جنیوا ته ورشو، هلته به د یوې هفتې لپاره یو او د غریبۍ، تودوخې او جګړو په اړه به بحثونه برابر کړو. دا هر څه د عدم تشدد د لارو په استعمال سره کوو.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا دو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران کاغذ باندې خرچي کې خلک څنګه وایا څنګه وایا څنګه وایا څنګه 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 څنګه
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ده. د 2019 کال د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوې ده. نوبل د نړۍ تر ټولو لوړه جایزه ګڼل کیږي. ابی احمد علی د گاونډي هیواد ایریتریا سره له ډیر وخت راهیسې روانه د پولی په سر لانجه ختمه کړه او له همدې قبل ورته دا جایزه ورکړل شوه. ایتوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 کال پورې د بادمی نومي سیمې په سر جنگ وکړه. د دې جنگ په محل له دواړو خواو په زرګونو خلک ووجل شول. که څه هم جنگ په 2000 کال کې ودرېدلې وو، خو پوله لانجمنه وه او تر شلو کلونو دا مسله اوږده شوه. په 2013 کال کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی د ایریتریا سره ومنله چې د بادمی سیمه به ورته ورکوي او په دې توګه یې د اوږد جنجال ختم کړ. دوی دواړو د تجارت او سیاسي اړیکو زیاتولو لپاره تړونونه هم لاسلیک کړل او یو وخت چې دواړه هیوادونه دښمنان وو، اوس دوستان شول. په دې اړه نور حال درته نجیب امیر وایي.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد په نوم اعلان کړه. د گیتا تونبرگ په نوم یو 18 کلنه سویډنۍ جنۍ د آب و هوا یا اقلیم فعاله هم د هغو کسانو په لیست کې و چې ګمان کېده د نړۍ دغه معتبره جایزه به ورکړل شي. ګمانونه نور هم ډېر وو، لکه داسې هم ویل کېدل چې ممکنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د یمن په جګړه کې د مبارزې له وجې دا ایوارډ ورکړل شي. همدارنګه داسې اټکلونه هم کېدل چې د بې پولو خبریالانو استازي دا ایوارډ ګټي شي، خو د نوبل د جایزې ماهرینو د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم اخیسته. نوموړي په سودان کې د سولې د تړون په ترسره کولو کې مرسته کړې وه. د ایتوپیا د وزیر اعظم په هڅو د دغه هیواد او ایریتریا په نوم د یو بل افریقایي هیواد ترمنځ نږدې 40 کلنه جګړه پای ته رسیدلې وه. دغو دواړو هیوادونو د 1999 او کال 2000 ترمنځ پر سرحد جګړه هم کړې وه. کله چې ابی احمد د 2013 کال په اپریل کې اقتدار ته ورسید، نو سیاسي قیدیان خوش کړل او د ایریتریا له مشر ایسایاس افورکی سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. کله چې د عدم تشدد یادونه کیږي، نو د هند د مهاتما ګاندی ترڅنګ پکې د پښتنو باچا خان خامخا یادېږي. هغه د انګریزانو د پاچاهۍ ختمولو او پښتني ټولنې د اصلاح لپاره بغیر له تشدده کامیابه مبارزه کړې وه. دلته درته یو مرکه وړاندې کوم. مرکه مو د لیکوال احمد الله ارچوال سره کړې چې د باچا خان په خدایي خدمتګار تحریکی تازه یو کتاب لیکلی دی.
د دې کتاب او د خدای خدمتګار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دی چې په نورو کتابونو کې یا په نورو ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتګار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دی چې په خدای خدمتګار چې هلته خدای خدمتګار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتګار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې دی او سوال اساسی دا دی چې آیا دا تحریک چې وو دا ستراتیجیک تحریک او په تعقل ولر تحریک او په دې د مجبوریت نتیجه پر سوالې ده. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی، به نوی د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري، ما هغه هغه کرایټیریا د خدای خدمتګار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیجي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې، داسې نه وي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتګار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و، او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی، نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتګار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره وه، یو ریشنل چایس و. یعنې که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دی. صحیح ده چې خدای خدمتګار مثلا په هغه وخت کې یوه لیکلې ستراتیژي نه لرله، خو د یوې ستراتیژۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتګار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواه مخه کوم. خوشاله اوسئ.
مجنونیا ملائی لاشا مائی دم مائی دتا ویگا جانانا پانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائی لاشا مائی دم مائی دتا ویگا جانانا پانا تاشا زستائیم تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زستائیم تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زار 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 جانا بانا تاشا مینا مینا راشا مجنونیا ملائی لاشا مینا مینا راشا 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 پسوان لسترگو دے
قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان Maida maida ta vega